مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. تاسو ته د نه ساته خبرونو په اخی غړی کې هرکلی وایم. پروانه یو ساته خبرونه کې د پاکستان سیاست په 400 کې د ایوی ماشومې وژنې، خیبر پختونخوا کې د اوړو کموالی او افغان سولې په اړه په راپورونو سربیره یو شمیر سیمایز او نړیوال راپورونه لرو. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
سلیم شهید مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنون کې دي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په چودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2020 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم نه بلکې د هغه واکمنونکي دي. نوموړي پرون لندن د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلۍ واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونه له تېرو څو د پاسه دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کوي او دعوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی، خو پوځ وایي په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. حکومت د نواز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په چودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د سیمې انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د شړنګوي سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا د ماینونو پاکولو ډله وه چې ځمکني ماین ورباندې چاودېدلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده، بلخوازی ولس وایي چې دغلته د تشدد په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر جمال مالیار وایي سیمې ته ستانه شوي مسجد د بریدونو لټون د عملیاتو او ګرزبندیز له کبله د ستونزو او بې باورۍ سره مخ شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په پنډه کې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یوه تاریخي موقعه ده چې باید ځای نشي. په بیان کې راغلي چې امریکایي او پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې باجوا او خلیلزاد د سیمې پر سولې او ثبات او د افغانستان د سولې په بهیر کې په پرمختګونو خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2020 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د اعلان نن په ناروی کې د نوبل د کمیټې مشر بیرټ ریس اندرسن کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوګه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندویو ادارو سره د لوګې ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. د خوراک د نړیوالې ادارې ویان په اعلان د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کړې او دای د ویار شیبا بللې ده. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوب وایي د واک د تشې پوره کولو په موخه د نوې کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی. نوموړي نن په بیان کې زیاته کړې ده چې کله په قرغیزستان کې قانوني انتظامی چارواکي وګمرل شي او هیواد د قانون په لار روان شي نو د ولسمشرې دندې پرېښودو ته تیار دی. دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروسته خبرې روانې دي. په قرغیزستان کې ناکراری هغه وخت پیل شوه چې په انتخاباتو کې د بدعنوانۍ تورونه پورې شو. په انتخاباتو کې حکومت پلوه ګوندونو بری ترلاسه کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې درته شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه په عمران خان نه بلکې په واک کې د هغه پر راوستونکو اچول په کار دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلی د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه په عمران خان نه بلکې په واک کې د هغه په راوستونکو اچول په کار دی.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي په چارسده کې د 2.5 کلنې ماشومې وژنې په تور 8 مشکوک کسان نیولي. د وجل شوی زینب د تر خزه وای ل ماشومی سره لوی ظلم شوه دی.
خشتا ډیره وخت کښنی استرګی وی سپینې ما خو ډیر ظلم له سره روکی وش. الله تعالی پکرانو په پردو کوزم کورن دسی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اول پنڈی کې د پاکستان د فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دکانداران وای له پنجابه د غنمو ناکافي لیگ لوجه بی لوړیږي او بحران پیدا کېدی شي.
بدل بحران مې بهترین بحران مې توړو وا ثورت به شي خرابي.
په روانه خبرونو کې د سینې د سرطان په اړه راپور هم لرو. زمنګ غږله مشال ریډیو نه اوري رازو لمړي راپور طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندنه په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل د ګرانۍ او بیروزګارۍ ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی بلکې په واک کې د هغه راوستونکي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له 13 کلونو راهسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد فوزي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه. خو فوز، واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولي. فوز وایي په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړه چې د عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزې ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي تازه سرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې شریف د درغلۍ له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانج بنوي. د غلام غوث رپورټ د شریف په خبرو پیلېږي.
اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې خپل ګوند قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن نه وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلاق د تحریک انصاف په حکومت نیوکی کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
تاسو راته وایي یوازې عمران خان د دې ذمہ وار وګڼم یا د دې پړه په هغه اصل ذمہ وارو ده؟ د عمران خان راوستونکو دي د زر تر زره لری کړی، د پاکستان خلک پریشان کړی دي. چا چې دا حالات را جوړ کړی دي هغه دې قام ته د دې جواب ورکړي چې ولې د دې انتخاب کړی دي.
سلیکټرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میاں نواز شریف وینا ته غوږ نیولې وو کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه و ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا.
په انتخاباتو کې هم تاسو بریا ترلاسه کړې وه خو دوی هغه کامیاب وګرځولو. په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د آئین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلی ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی.
پاکستان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کیا آپ نے.
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سند ویلی خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړی دي. او د سپتمبر په شلمه نیټه د حزبی اختلاف د ګڼوندیزی غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزبی اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړی وو.
اس میں فوج ملوث ہے, اس میں یہ ملوث ہے,
پدی کی پوز ملوث تے او دا چل دے او ہغا. مولانا فضل الرحمن پ صدارتی انتخاباتو کی برخه اغستلی وا پ اسمبلی کی هم تاسو پ زینی قوانین او حکومت ته ووٹ ور کڑے او پ زینی مو مخالفت کڑے. نو اچانک دا سو شول دا زکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی نو د خپل ځان د بچکولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوری حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړی ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوري لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی. او مولانا فضل الرحمن یې د پاکستان ډیموکراتیک مومنت مشر ټاکلی دی.
د پاکستان سیاسي فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنس د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلۍ او د غداري مقدمې درج کیږي نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوری غورځنګ تر سوري لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټابلیشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز کې خبریال او شنون کې نجم سیټي دې موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب امیر دا مقاله لوستې او جزئیات یې در سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي لیکي د ایف آی اے یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې پخوانی مشر دا خبره په ډاګه کړې ده چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوښته وو او ورته امر کړی و چې د اپوزیشن لوی مشران دې د غداري او اداري فساد په جالي دوسیو کې ښکیل کړي. خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کېنښوده نو هغه له لارې لرې کړه شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د ایف آی اے د اوسني مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼک کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي په پاکستان کې د غداري په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډیرو غد دي چې په کې زنو مهمو کسانو کې ایک فضل الحق, حسین شهید سهروردی, فاطمه جنا, ذوالفقار علی بوټو او اوست نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي په هغو کې د جمو او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حمله وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورسپانې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې وایي هغوی د بابر رشید د اف آی آر په اړه وار له مخه معلومات نه درلودل او هغوی مسؤلیت نه قبلوي. ورسپانه لیکي که څه هم اوس د پنجاب گورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل ردوي خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستي دي. فرایډي ټایمز لیکي تر دې خندنۍ لا دا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره اف آی آر ختم کړي هغه پولیسو ته امر کړی چې د جمو کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لیرې کړي خو نور نومونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدرې په پولیس سټیشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمه درج دي هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانې ایس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک اف آی آر دې درج کړي. فرائیڈے ٹائمز لکی په نورو غیر عادی پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې دا پوزیشن ګوندونه آخر هم د پاکستان د جمهوریت غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دی. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروستي بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر څنګ د ملټری یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړي چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټی وایي جالبه لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بېل کوم خنډ نشر هم شوی. فرائیڈے ٹائمز لکھی په اوسنی سیاسی کشمکش کې مریم نواز ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ملک تر ټولو مشهوري سیاسي څېرې په توګه ځان مطرح کړي، او همدارنګه مولانا فضل الرحمن هم د یو وړکی سیمایز مذهبي ګوند د مشر پر ځای چې په خوا باید د ملټری اسټابلیشمنت سره اړیکې درلودلې، اوس د ملټری اسټابلیشمنت پر ضد د یو لوی جمهوري اتحاد د اور ژبې مشر په حیث راوړاندې کړی دی. د مقاله په پای کې راغلی که ملټری اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نکړي، نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیزې دورې څخه تیریږي چې د حکومت، مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفي پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دی. اوس تاسو پام د افغان سولې په اړه د راپور په لور راګرځوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. عصمت ساروان معلومات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی ترستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخې دوی په د کتنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو، د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنې کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبانې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای په چارسده کې د یوې ماشومې د وژنې په تړاو اته مشکوک کسان نیولې دي. ثناء الله عباسی پرون رسنیو ته وویل د پیښې پلټنې کوي او ککړ کس به د قانون منګولو ته سپاري. د ماشومې کورنۍ وای دوه نیم کلنه زینب د اکتوبر په شپږمه له کوره وتلې وه او ورکه شوه چې د اکتوبر په اتمه یې مړی په یو پټي کې وموندل شو. د هغې د پلار په وینا لور یې په چړو وهل شوې وه. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پاچا صدکه دا سردریاب نه وړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د د ماشوم لور زینب چې عمر یې خوشه دونیم کالو په شپږم اکتوبر د کورنا ورکه شوی و. ولی په اتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټ شوی مړی د کلینا لګوره خوا جبه کورونه کې چې د پیښور د اوځو حدود دی یو پټی کې ترلاسه شو. پولیسو د شک په بنیاد اته کسان نیولې دي او په لټرنې ترې روانې دي. دا زینب پلار پی حقیق کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي. دا زینب پاړه دوی وای چې په اتو بچو کې دا د ټولو کشر لور وا.
دا خو دا سی یو ظلم دی چې دا ظلم به تر کومه پورې چلی کی. دا نن مونږ سره شو سبب بل سره کی نو په مونږ سره خپل ماشومان چې اسکول ته راولو یې بار وزن مونږ به دې سره ټوپه کړلو. ما را کوترې ماشين دې بس دا کوترا مو تر کوم خرڅو یې دا دې دا کی یو ولکت ادا سره دیوانه شان دی. دا غیا لته لو شغلې دل را دل تر غلې د جوبات استاد ته ویلې دي. جمعات هغه استاد چې دین زمغه یو زویر راسه لخرې نو هغه سره موبایل جیب کې نو استاد جی وترنګو چې دا حساب کار دی ولته پرتره نو چې مونږ لاړو نو ډېر لره پرته وسره 1 کلین یو کیلومتر بار غنیو پغه غنو پټی کې غورځولې بیره غنو رپډی نو خل بار یو سادینو باغې کې غورځولې و نو بس مونږ ځړو وسو بس مونږ نه خو خبر یار څه یې کړ چې دا کم ظلم دی کم د غرار روان دی چې تاسو ته دې نه شروع کې دا سینې ولا غونډوش لې لکه دا خو یو ماشوم راځه ما کړو زما رول کړې وي نو مونږ به چیرې مونږ بس ظلم کړی نو دا خو پاکه ماشوم اور دی خو نس ظلم کړو نه چا سره زیاته کړو لکه دا ټول عمر اوس دا زمون کمی
دا ماشوم زینب چاچی وای چې زلته ډیر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل به وسدی نو د حکومت نه د انصاف پته مدي
زینب زمانی ورسې و لور مې وا پاکه ماشوم ر دونی مو کغل خبر نه ورلی او خپل مې نه پیجند هندل به خپل کوسه کې ناسه و مور بوتل به ډک کو نو دو سه مور ته نو شویل چې دا بن کنو مې به ان مور په ول سر کلک کو بدري بوتل به یو لار کې ناسه خټي کو یو خشټه ډیره و ته کښنی سرګي وی سپینه ما هو هډیر ظلم له سره رو کې وشو الله تعالی پکرانو په پردو کو سم کورن دوسی دا دې له کور حال لیکل چې الله دا سلوب په یو کې چې په ماشوم زینب شي زنګ یې سوس نشته من دا الله په قران والله دې وسره وکي دا من خو نه دشمن نشته نم چا سره بداوی شې زنګ خدا سي سړي دې چې دا چې املا سغوام نه را پاسول چیرې مې له پشیشه کې مرګي کتلې نه ماشوم شون دې دا سي وي تا به چې قیمه نه ټکولې را پټي ری پر پاسې هره دا زینې تک تور سترګې پړسې دلې وي زړم دون دړکړې چې الله دې دلې
بلخو په پاکستان کې د ماشومان د تشدد پر ضد کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورت تر مخه روان کال په اولنۍ شپږ میاشتو کې ټول پاکستان کې خوښه 1500 ماشومان د بیلابیل تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې په کې غټه شمیره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده. دغه رپورت تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي. بلخوا د یادې پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په 400 کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي. د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او ضربا په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي. دوی وایي چې د 400 د ضلع پولیسو مشر په خپله د دې پیخي پلټنې کوي. دا ځکه سونو کې چې پکې ملزم نوی معلوم مونږ ته لګ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کوي او دا به هم کوخدې واړی ضرب معلوم شي او سخت سزا به ورکړي شي. زه دلته تاسو سره دا شمیره شریک کړم چې تیرو نه میاشتو کې مونږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومان سره د زیاتی په تور کې نیولې دي. نو دا ډېره غټه شمیره او غټه کامیابی ده. بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسۍ غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپله مرکه کې د سریام پانسۍ ورکولو خبره کړې وه چې وروستو وفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه. ولې وروستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیره ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دوی حکومت نه کوي. بلخوا په 400 شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وجنې وروستو د پاکستان سټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقوقو یو تنظیم د پیښور پریس کلب مخې ته نن احتجاجي لاریون رابلل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د سپریم کورٹ جسټس قاضی فائز عیسی وای په آئین او قانون کې ججانو او فوزی افسرانو ته حق نشته چې حکومتي پلاټونه ورکړل شي. فائز عیسی دا خبرې د اکتوبر په اتمه د ایوی مقدمه اوریدنې په محل کړي. بلخوا فوز وای چې پلاټونه ورکول د فوز دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. نور تفصیل ګولای از را کوي.
دا پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وائی ججان او دا فوج افسران حق نه لري چې سرکاري پلاټونه واخلي. نو موري د اکتوبر پر اتمه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې آئین او نه هم قانون ججانو او د فوج لوړپورو افسرانو ته له حکومت د پلاټ یا ځمکه د بغیر پیسو یا په ارزان بیا د اخستو حق ورکوي. فائز عیسیٰ دا سرګندونې د هغې مقدمه د اوریدنې په موقع کړې دي چې تر مخه یې ستمبر 2013 کال کې د اسلام آباد اف 14 او اف 15 سکتورو کې حکومتي هاوسینګ سکیمونه ختم کړی ول. دغه فیصله په سپریم کورٹ کې چیلنج شوی و چې د زیارت په ورځ کله دم وګرځول شو. د فائز عیسیٰ په خبره ججانو ته د قانونونو جوړولو اختیار نشته، بلکې یوازې تشریح کولی شي او کچاري یو قانون له آئین سره په ټکر کې وي نو هغه ختمولی شي. د سپریم کورٹ جسټس فائز عیسیٰ په خپل اضافي نوٹ کې دا هم لیکلي چې د مخصوص اجازت پرته د وزیر اعظم په ګډون هیڅوک نشي کولی چې د ثوابدیدی اختیار د لاندې چاته پلاټ یا ځمکه ورکړي. جسټس فائز عیسیٰ زیاته کړه چې په فوج کې ملازمت کوونکو لپاره مختلف قوانین نافذ دي او په هغه قوانینو کې دا نه دی ویل شوی چې یو افسر ته دی رهایشي تجارتي پلاټ یا زرعي ځمکه ورکړل شي. د جسټس فائز عیسیٰ د دغه سرګندونو په اړه قانون پوه شبیر حسین گیګیانی وای چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. شبیر گیګیانی د اکتوبر پر 9 مشال اړوتی ویل چې قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې سرکاري ملازمینو ته به په ریټایرمنټ پلاټ ورکول کیږي.
نو واحد د آرمی یو د سیدار دا چې دی دا یو سیستم شروع کړی دی چې را ملک دی کم خخخ زین دی هغه دی مخکې نه اکوایر کی کم کس ریټایر کی نغله بیا غیلا هغه ځای کې لکه د ډیفنس غونډې کې متی زین کو په شاور کې د کو په لاور کې د کو په کراچي کې دی یا په اسلام آباد په شوري یا نه پای کې دی د پر پلاټونه یا د کورونو تنظیم کړی دغه ورکړي. نور دا په یو قانون کې نشته، دا په ځینې پایو کې نشته. نو سره پاره می ولا لیو پریاګی ته د دې خوشاله ورو ده پاره نو دا واحد زمون ملک صرف دی ورکړي دی یو ځکه داری مار سره شو چې نه وی حق دار دی نو موږ حق دارو او دا قانوني یی حق د چام نه دی چې نه یره پر ریټایرمنټ ماده بدل سی پلاټ یا کور ورته.
شبیر کې ګیانی زیاده کړه چې په ټولنه کې پر دې موضوع سوک आवाज نه پورته کوي او دا امتیازي سلوک دی چې د حکومت په مختلفو محکمو لکه تعلیم، صحت او نورو کې افسران په لوړو چوکو پاتې شي خدا مرات وتا نوی تر لاسه خو فوج ته دا حق ورکړل شوی دی. قاضی فائز عیسیٰ په خپل سرګندونو کې دا هم ویلي دي چې د فوج لوړپور افسرانو ته پلاټ او زری ځمکې ملاویږي او سرنګ یې رینک یا عہده کې اضافه کیږي نو هم هغه شان ورته اضافي پلاټ او د کرن ځمکه ورکولی شي. جسټس عیسیٰ د فوج پخوانی مشر جنرل آصف نواز جنجوارو شجاع نواز د کتاب کراس وارډز حواله ورکړي چې سرنګ فوج کې دننه مراد شخصي ګټو لپاره کورونه ورکول کیږي. جسټس عیسیٰ د کتاب یو با په حواله ویلي دي چې په یو وخت کې په فوج کې د پلاټونو رواج عام شو، د سره یو نوی استحقاق ثقافت رامنځته شو او په دې کې فوج او سیول بیوروکراسي دواړه شامل شول او دا د معمول برخه وګرځیده. لیکوال عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې د فوج اقتصادي او شتمنیو تفصیلات ورکړی دي. دا کتاب په 2018 کال کې خپور شوی وو. لیکوال په کتاب کې په تفصیل سره د هغو کاروبارونو ذکر کړی وو چې فوج پکې سرمایه‌کاری کړې و. د پاکستان په سینټ کې په 2018 کال دسمبر میاشت کې د سینیټر فرات الله بابر یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ول چې فوج نږدې 500 سوداګریزي یا تجارتي ادارې چلوي. په دې کې هاوسینګ سکیمونه هم شامل دي. په دې کې فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریا فاونډیشن، آرمی ویلفیر ٹرسٹ او ڈیفینس ہاؤسنگ اتارٹی شامل دی. په هغه جواب کې دا هم ویل شوی ول چې د هیواد په لوی خارونو کې د فوج سارن لاندې اته ہاؤسنگ سکیمونه د ډیفینس ہاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړ شوی دی. دا ہاؤسنگ سکیمونه کراچۍ، لاهور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بہاولپور، پیښور او کوټه کې دي. بلخوا فوج وایي چې پلاټونه ورکول د فوج دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. په پیښور کې د فوج ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د اکتوبر پر 9 مشال اړتیا ویل چې فوج کې خپل یو نظام دی او دوی په خپل پلاټونه د ډیفنس هاوسینګ اتارټی لاندې جوړوي.
حکومت طرف نه ځانګړي فوج کی ذری تو فوج والا خپل ریټایر کسان لپاره دا چې ادارې جوړې کړې دي چې دي سرواځي خوري زر ریټایر شي د فوج نه دي لپاره به څه راغې لپاره د ریټایر لپاره هغې یو انتظام جوړ کړی دی. هغه عام ځمکه والي په لږ قیمت واخلي، هغې کې روډونه جوړ کړي، نور فیسیلیټیز په کې جوړ کړي، نړۍ قیمت کې وایي په هغې کې پلاټونه چې کوم دی خپلو کسانو ته چې ریټایر کړي هغې ته ورکړي.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسی دا سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په سیاست کې د فوج لاسوهنې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د مسلم لیگ رهبر نواز شریف او نور اپوزیشن ګوندونو د فوج په سیاسي کردار نیوکه کړي، خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
سره مشه د وخت مهم خبرونه د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې داغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې زیاته کړې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او دا چې د حکومت تر نسکورولو پورې با خپلې مبارزې لا دوام ورکړي. حکومت د نوموړي تازه سرګندونو په اړه سن دی ویلي. د سویلی وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې د ماینونو پاکولو ډله وا چې ځمکني ماین ور باندې چودېدلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ ملر پرون پر اول پینډې کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دي او د نوموړي سره په افغانستان کې د سولې په چارو خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فود پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خوراک د نړیوال ادارې ویان په اعلان د خپل خوشاله سرګندونه کړې او دای د ویار شیبا بللې ده. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جین بیکوب ویلي د واک د تشې پوره کولو په مخه د نوي کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی.
لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. وستا سپام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. د قرغیزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا ورکړي. سورنبای جنبکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو لپایلو ناخوخو اعتراض کوونکو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د قرغیزستان پارلماني ټاکنې 13 شنبه وشوې چې د خلکو له پراخ احتجاج وروسته یې پایلې باطلې شوې. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور جوړ کړی دی.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغیزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جنبیکوف په خپل ویبپاڼه لیکلي چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې کله چې په قرغیزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جنبیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د ده آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغیزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغیزستان پارلماني ټاکنې 1 شنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جنبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه 3 تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له 1 شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زمنګ غږ له مشال ریډیو اوري. زو بلوچستان ته عوامی نیشنل ګوند د اکتوبر په اتمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلا سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې خزو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. د سیمې خزینه غړي وایي دای په سیمه کې یو داسې سیاسي جلسه وه چې پکې په لومړی وار په دومره شمیر کې خزو ګډون وکړ. دغه جلسې ته د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا نه هم ځنې خزینه غړي تللي وي چې وایي د کلا سیف الله او نورو پښتون میشتو سیمو ښځې غواړي چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي. دغلته په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه د فرخنده اسد دا راپور اورو چې د سیمې د ایوي سیاسي مشرې شاهینا کاکړ په غږ پیلېږي.
دا د عوامی نیشنل ګوند بلوچستان اسمبلی غړي شاهینا کاکړ ده چې د اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا وکړه او د سیمې پر مسلو یې خپل غږ پورته کړ. په بلوچستان کې په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو ګډون ډېر کم دی او زیاتره وخت په ولسي غونډو کې د دوی ګډون د نشت برابر وي. د اکتوبر پر 9مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهینا کاکړ وایي د کلا سیف الله په جلسه کې یوازې د دغه سیمې ښځې وي او دای په سیمه کې یو لوی پرمختګ دی چې په دومره شمیر کې ښځو په دغه جلسه کې ګډون وکړ.
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي خان زمان کاکړ د اکتوبر پر 9مه مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسی او سیاسي غونډو کې د ښځو د ګډون لپاره لا هم د زیات کار ضرورت دی. نوموړی وایي ټولنه باید اوس د ښځو لپاره د کور او ګور د خبرې نه بهر فکر وکړي.
ترنیم زیات یا نیم چې دی پدې کې شدی ناستی وی او نیم پکی ناری نه ناستی. کموش دا داوا کو چې موږ قانی پنجو کموش دا داوا کو چې موږ یو روشن فکر او مترقی ګوند یو. نو موږ لدا مسؤلیت څخه سرغړونه ولای چې موږ دا د ټولنې دا خوار ځواک طبقه چې په تاریخي توګه ساتل شوی دا یو لوی پخ دنیا کې ساتل شوی د څرګند پښتنو د ټولنې مسالم نه دا چون چې موږ په کوم ځای کې سیاست کوو په کې به موږ دا مسؤلیت او رسالت په ډیر جرأت سره ترسره کوو چې دا ښځینه او چاپیر چې نقل ارو درول سی وی د چار شکل کې دی کپ ټولنی زبانه دی کپ مذهبي باندې دی کپ سیاسي باندې دی دا دیوانو نه بمز نه وو.
عوامي نیشنل ګوند اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې د ګوند مرکزی مشرانو میا افتخار حسین امیر حیدر خان هوتی او دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکسی هم وینا وکړي. دغه جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند ځینو نورو برخو نه هم خزیتلې وی چې پکې دغه ګوند خیبر پښتونخوا یو صوبایي مشر شازیا اورنګزیب له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اکتوبر پر 9مه شازی اورنګزیب ول دوی چې په کلا سیف الله کې لسومره خزو سره هم ولیدل ټول د خپل سیمو پر سیاسي حالاتو په هوي او غوښتل یې چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي.
دا چې علاقو کې چې ری مخ کې یوې پارټي هم د خزو پارټیسیپیشن چې کم دی نو په هغه کې نه انټرست راغسته دی او نه هغه راغلی کې پروت چې د خزو کم پارټیسیپیشن نو دا زمونږ خور شاهینا کاکړ چې کوم زمونږ ایم پی اے دا د میټر ریس سره تعلق او الحمدلله دا اول ځل په تاریخ کې ذکر کیږي او دا نو چې د خزو کم قسم پارټیسیپیشن بیسیکلی دا د باچا خان بابا د لارې ټول ملګری دي. دا چې کم دی نو د دې کې صرف د باچا خان بابا چې کم پارټی ده صرف دا غي انټرست دی په دې پولیټیکل ایریدا کې یا په دې سفر کې. خزو چې کم حقوق دي
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی نائب مشر شازیا رضا اکمر چې دا وخت په کلا سیف الله کې ده د اکتوبر پر 9مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پښتنې باید خپل سیمو په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. نوموړی وایي دی په کلا سیف الله کې له یو شمېر ښځو سره ولیدل او خوشاله ده چې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ښځې هم اوس په سیاسي جلسو او غونډو کې ګډون کوي.
بزاین چې په دې بلوچستان کې دوی چې بلدا فاست تاریخي شوه جلسې تر راوتلې ده. دا هي هغه د مشتي پارټي نه هڅه او کدی مستب بار نه تو شویرا غلی وی نو هغه مستر پارټیسیپیشن او کو ډیر په شم منظم طریقې سره چې کوم کی څنګه جلسا وا دا تاسو به یقین نه سو کولای چې تاسو کاخیر مستر په دې دورې کې شامل یو کنه نو تاسو به دې پټه چې دې لیوا چې دا سیاسي ورکی هر ځل چې سورا زیات سیاسي پویا لري او شو ایجوکیټډ بچیان دي
د بلوچستان پختون میشت سیما کلا سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته ده چې ځینې برخې له ډیورنډ کرښې سره هم لګېدلې دي. د دغه سیمې د بلوچستان د صوبایي سملې غړي شاهینا کاکړ وایي دوی د کلا سیف الله تر څنګ په نورو پختون میشتو سیمو کې هم اوس په دې کار پیل کړی دی چې باید ښځې دې په سیاسي پرمختګونو جلسو او غونډو کې خپل پوره ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري یو ځل بیا زو د خیبر پختونخوا په لور. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د میلیونو مالکان او دکانداران وای له پنجابه د پخوا پرتله کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د اوړو بیا لوړه شوې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل که حکومت پر وخت ستونزه حل نکړه نو په صوبه کې د اوړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا سرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په صوبه کې له تیرو څو میاشتو راهسې د 40 کیلوګرامه بوری یا تروړی بیا له 800 روپو څخه 1500 روپو ته لوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د خوراکي چارو ادارې یو چارواکی وایي صوبایي حکومت له نورو هیوادونو غنم درآمد کړي او په شاوخوا یوه اونۍ کې به په صوبه کې د اوړو بیې ښکته شي. په دې اړه یې شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د اړو میلیونو مالکانو د اتحادی مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د میلیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونو ملاویږي ډیر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمون کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړ د غنمو نو پنجاب ګورنمنټ په موږ پابندي لګوله، دغه په وجه زمون خریداري نه شو. اوس چې کم دی موږ ته د زمون صوبې ته کم از کم د 10 نه 12 هزار ټن پر ډے دا ضرورت دی. بی مونگا راکی 3000 ٹن دلتا چی زمون کم ریٹ یا زیاد تی اسا مسئلہ دا نو داغی مین وجہ دا چی زمونگا غنم هم کم دی. دویم خبر دا چی مونگا کوٹا دی را زیادہ کم را 3000 ٹن راکی، نو 3000 ٹن نا خو زمونگا دا دا 20% عوام خوراکا زمونگا 80% کسان چی کم دی دوی بسکی دوی با مکا گران اولا دی پنجاب نا اولم گران دا جی دا پنجاب نا غنم هم گران دی غنم شتے نا مونگ تا ملو تا غنم پرو جی په 1220 روپے بورے تھوڑا 20 کلو چې دا مونږ گرینڈ کو خرچه ته واچو دا 1320 روپے نه اوري.
دا اړو خرڅون کې غټو دکاندارانو د اتحادی مشر حاجی تعریف شاه وای چې دوی ته د پنجاب نه هم اړو ګران ملاویږي او دا غرنګ دلته میلیونو ته د پنجاب غنم هم ګران ملاویږي. دی وای کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونو مندو نو راتلونکي کې به د اړو بیې نور هم زیاتیږي.
دا اړو شی ورو تر ورو په بار روان دي او دا غنم ډیر زیات ګران دي. نو بلای وجه باندې غنم ورو ډیر شی وای دي. دنیا غلی بس ساته دنیا غنم په بار نه غنم روان دي روس روس روان دي لږه ضرورت شته نور ما روان دي دلته غنم ډیر دي او شی په بار روان نه او کاټول کیږي نه راځو کې ته نو بدل بحران مې بهترین بحران مې دوړو وا ترته بد شي خرابي
ولې په دلمو چکلا. دا خیبر پختونخوا د خوراک محکمې او چارواکي ارشد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې روز د کبا د بهر ملکونو نه اغوخته شوی غنم راورسی او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت ډېره کمه ده. پروسه کال کې د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه. اوړه به زیات وتل دې ځل نه د هغې د نیمې نم کمه ده چونکې نو زیاتېږي. په امید دی چې لشل وځي کې دا زیاته شي کوټه د بهر نه خو دي چې دی نو اغشتي دي خریداري کړې ده بلکې د هفته نیمه کې به شوروم شي. هر یو ډسټرکټ ته کې پیتا بار نه جازونه راغلي دي سره راغلي دي ولاړ دي هغې لوډینګ کېږي سبا سبا را رسي سوبل روز را رسي د دې هفته لسو ځکه به ټولو ډسټرکټ کو ته غنم ښه وافر مقدار سره ورسي. دا اوړه چې کوم راځي که نه تا پنجاب نه دا د پنجاب اوړه دي دا مارکیټ کې چې پراتي چونکه کوټه کمه ده عوام دي زیات
دی. وایي چې موسمي حالاتو له وجې هم دا ځل غنم ډېر خراب شوي دي. دا د منرا چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبوي، خو پنجاب هر کال د غنمو کټې ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اوړو بای لوړ شي. خو د پنجاب حکومتي چارواکي دریځ دري چې بندیز دوی ځکه لګوي چې هول خپل ضرورت پوره کړي. په خیبر پښتونخوا کې د ملي مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اوړو 10 کیلو تروړه 1450 روپے، دغه شان مکس اوړو 1450 روپے او سره یا ساده اوړو په 280 روپے 10 کیلو تروړه خرڅیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. اوس درته د سینې د سرطان نه اګاهۍ په اړه یو راپور وړاندې کوو. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د اګاهۍ کمپینونه کیږي. د ډاکټرانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی ممکن دی او په لومړیو مرحلو کې درملنه هم کیدی شي. د دوی په خبره د پوهاوي نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او ډاکټران یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي؟ ځواب یې د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغیدلې ښځې په غږ پیلیږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز
دا ودا پاکستان یو نامتو لیکوالا اسما نبیل چې د سینې له سرطان روغ شوې ده. هغه د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته ویل د سینې کینسر هغه یوازینی سرطان دی چې پوره علاج یې شته، نو پکار ده چې خبره پټا پاتې نه کړل شي او علاج یې وشي.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویری دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چې د ډار للا سه خو سوک نشی کې ناشته خپل خیال خو ضروری دی. نو ټولو کې ضروری خبره چې زه کول غواړم دا ده چې د ویر له امله خبره پټه مې ساتي، ځکه چې ډېر خزي خبره پټه وساتي نو یو وړه مسله ډېره غټ شي، د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدای شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاش په نړیوال کچا د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویل ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د دې میاشتې منځلو سره د ناروغي طرف ته توجه ګرځول کیدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدره ډاکټر سایما عابد وای په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کې اوس پاکستان په ټاپ روان دی برست کینسر په وجہ دا دی چې مونږه دې باندې خبره نه کوو. خیبر پختونخوا کې ډېر زیات کیسز دي. هر کال تقریبا 15,000 نیو کیسز په خیبر پختونخوا کې راځي. دا ټول نه افغان والا خبره دا ده چې دا نمبر چې کم دی، چونکه مونږه سر کینسر رجسٹر نشته نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی. او پاکستان کې هر کال تقریبا 40,000 خواتین دی برست کینسر د لاسه دغه انتقال.
خو دا ډاکټر سایما عابد په خبره دا ناروغي یوازې ترخزو محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطان وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ما ته وو او هغه بده و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کوم ده لږه ډېره زیاته شوه، په سینه به معمولي شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر ته مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمپټمز هغه کې دا کېدل چې هغه تاکې شتري. خدای راته وویل چې دا انیشل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرک. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم. راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي نو د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړ او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تھراپی شوه دا پورا اوسنۍ ژوند زمدا الله تعالی لاړه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عابد په خبره وخراغلی چې په دې ناروغي په کله و خبري او شي سو په وخت د ناروغي مخنیوي او یا یې علاج شي. هغه د ناروغي د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو، خپل ځان وګورو، کدا څه څه ګلتي، کدا څه څه ګدانا، کدا څه څه سوجنی عام بیس کې بغلو نه موږ اردو کې وټه وایو یا دې ځای کې چې تاسو اب نارمل فائنډینګز وټه ملو شي یا دا څه پس ډسټارجی یا بنا تی راتل شروع شي کنا سینې نه، نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات دي سکن کې چینجز راشي، سینې کې چینجز راشي. نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي، چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رې کیږي چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کا فو سټیج 4 تر راشي نو فور ډیت کې فو سټیج 1 اور 2 کې چې کوم دې راشي نو دا غي علاج پوسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخص او معلومه نه ده، خو دا په هغو ښځو کې زیات وی چې عمر یې د سلویختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیره کړې وي. د دې سربېره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وایي مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ خو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو د بریسټ کینسر اویرنس لپاره. زما خیال کې دا اویرنس ډېر زیات ضرورت دی. یو زمونږ کلچر مین بار چې خلک دې دا ټیبو ګڼي چې مونږ څنګه دا د چاتي کینسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو. نو ګورمنټ له موږ پکار دي چې آسان ذرای د یو میاشت نه دی چې مونږ د یو میاشت کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو. دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی. آفس کے ہم زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجنڈر جگہ فیمیل بھی اگے لم دا دی اویئرنیس بالکل ورکون.
ڈاکٹر انوائی ٹولو جی نکو او خصو توائی چپ میاش کے یوزل یعنی دا میاشتی نے نا جوڑے پدرے مورز دے تخپ زان معائنہ کبھی او کسا مسئلہ بھی نو حتمند دے ڈاکٹر تورشی سو پوخی علاجو شی.
زمن غږ د مشال ریډیو نه اوري. زو د شمالي وزیرستان په لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو پرون احتجاج کړی دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ورته تر وسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی چې له وجې لا هم په خیمو کې اوسیږي. د یادې سیمې اوسیدونکو دړکه ورکړی که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پیل نه کړه نو احتجاجي ناسته به کوي. خود شمالی وزیرستان انتظامی مشروعی د کرونا وایرس وبا له وجه سروے ودرولی وا چې وس یې بیا پیلوی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د میرام شاه ماچس سیمه ستنه شو خلکو پروند پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ډنګو کورونو سروے د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکې مولا نور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وزي. کورونا یې ډنګ دی سروے یہ نہ کیجی
یو تاریخ رکاوی کلا بل رکاوی کو سروے میشتا دی شری کاوی نا او کچیرے دی سومار وی دی پرے میش سروے شری نشولے احتجاج تا میرا خپل تاریخ وشای پا تاریخ پی میش احتجاج یاوی.
یو بل احتجاج کون کی او دما چ سو سیدون کے جاوید اقبال وای دا واپس ای پس یہ ہم جوان پ خیمو کے دے
وای وا کے مائر او پرین پدا سے سامان یادا دے مو بال بچیا پشنا اسمون لندے سارا نوس تھی نا تئی چا کینہ والی نی سارا کڑی ہوئی چ سرنگی چ تو سروشی
سروے پاڑا دا شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان و پختل نو دوی ویل چې تروسا زیاترا کارونا دا کورونا وبا په وجہ محدود شوی ول. د ماچسو په شمول د شمالی وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروے بازار پیلاوی او تیاری ورته نیول شوی. شمالی وزیرستان کے ضرب اعظم عملیاتو لکابلا د ځای خلکو په وینا د میرام شاه میرعلی بازارونو په شمول ګڼ شمیر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوی. ماچس او ظفر ټاون د میرام شاه بازار سره لګیدلی ځای ولسوای نو حکومت ته زر سروے پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د نړیوال بانک په یو رپورت کې راغلی چې راروان کال کې به د غریبۍ شرح نور هم زیاته شي. دا د کرونا وایرس اثر دی چې ښایي په 2022 کال کې 1.5 میلیونه خلک غریب شي. خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دې له کرونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
نړیوال بینک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوونکو شمېره 1.5 میلیونه ته ورسیږي. د اکتوبر په 10 د بینک لخوا جاری شوی رپورت کې لیکل شوی چې د روان کال په دسمبر کې به د غربت د کرښې لاندې راتلونکو خلکو شمېر د 1.5 میلیونه ته ورسی او په راتلونکي کال کې بیا دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوی لیکي چې د غربت د کرخه د لاندې راتلونکو 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا میډل کلاس کې شامل وو. نړیوال بانک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمی پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې اشاره ده، او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي. بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډیر اثر پرېوتلې، او دوی هم د کووډ 19 له وجې د کاروبارونو کمیدو او ختمېدو شکایت کړي. لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای
په دنیا کې خو مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته، د صحت سہولت شته، هغه ته مطلب دی د خوراک سہولت شته. مونږ ته خو په دې وطن کې هیڅ سم نشته، او د هغې د پاسه زما د تاجران چې به د چا دوکان لږ معمولي 5 منټه کولاو شو نو 10,000 مې جرمانه کړې، 10,000 مې جرمانه کړې، 15,000 مې جرمانه کړې. په زیر دې چې حکومت مونږ له ریلیف راکړي نو هیڅ قسم څه ریلیف هم نشته دی.
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خراب و، د افغانستان سره تړلې لارې بندې وې، سړکونه خراب وو، او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشان وو. خو کووډ 19 د دوی پر روزګار له ټولو زیات اغیز وکړ. د نړیوال بانک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونه د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوي رقم کاروبارونه شروع کړي. د سینټ اف پاکستان غړی او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قائمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي، او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ 19 به روزګار خلکو لپاره یو وار بیا د کاروبار موقع هم په لاس ورشي.
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا ونه شو، نو اوس دستی سات ملک د گرانه والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړي زر تاسو ته ان شاء الله پر اسومې څخه پته ولګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه مونږ ان شاء الله وزو خلکو ته روزګار خوشتا اسکل نه نوغي د بلونګ سکل پروګرام نه شروع کو چې دا سه خلک سکل کو چې هغه په مختلف انډستری کې مونږ
نړیوال بانک وایي چې د غربت شرب په کلیوالو سیمو کې زیاته وي، خو دوی بیا وایي که حکومتونو د معیشت د خوالي دپاره کار وکړو او د کووډ 19 وروستو مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه نو غریبي به ختمه شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. یو ځل بیا شاهین بنری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې داغه واکمنون کې دي. نوموړي پرون لندن د ګوند سیاستوالانو ته په وینا کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلې واکمن شوی دی او د حکومت تر نسکورولو پورې به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي. د سویلي وزیرستان په لدا کې د ځمکني ماین په 14 کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو سرتیری مړ او بل جوبل شوی دی. انتظامی چارواکي وایي د پیخان سهار د شړنګوي سیمه کې رامنځته شوی ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند برید ذمہواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال استن سکاټ میلر پرون په پینډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی. اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې یو تاریخي مقدمه چې باید ضایع نشي. د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ورلد فوډ پروګرام د 2000 کال لپاره د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. دا اعلان نن په ناروې کې د نوبل د کمیټې مشر کړی دی. کمیټې ویلي چې د کورونا وبا په نړۍ کې لوږه لا ډېره کړې ده او باید حکومتونه د ورلد فوډ پروګرام او نورو مرستندوی ادارو سره د لوږې ختمولو لپاره اړینه مالی مرسته وکړي. او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوب ویلي د واک د تشي پوره کولو په مخه د نوې کابینې تر ټاکلو وروسته استعفا ورکولو ته تیار دی.
دا بیان پر داسې مهال خپور شوی چې په قرغیزستان کې د سیاسي مشرانو ترمنځ د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په سر له قهرجنو مظاهرو وروستو خبرې روانې دي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه او د مشال ریډیو ټول ملګري اجازه غواړي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. تر بیا مو په مخه خوشاله ژوند ولرئ.